السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې ازادي رادیو ته غوږیږئ د دې خبرونې ډیره برخه د نیوی لمریز کال په مناسبت ځانګړي پروګرام ته بیل سوې په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ځینو کسانو ویلي د طالبانو له خبرداري سره سره به نوروز ولمانځي د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قمندانۍ د قمندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د وادې په حال کې ده. د ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامي حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید-19 ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په هغه سفر کې چې د روغتیا سرپرست وزیر د نورو وزارتونو له پلاوو سره جنیوا ته درلود هلته د IFRC په نوم یوه بنسټ ژمنه وکړه چې د کووید-19 ټول روغتونونه به فعال کړي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو مخکې په دې هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. د کندهار صنعتي پارک کې د یو ملي سوداګر شمس الله اتاله خوا د 2.5 میلیون ډالر په پانګونې د وسپنې د ویلي کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل سو چې 15 میاشتې کې به یې کار بشپړ سي. په لومړي سر کې به د نوي کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د شغلي اتا په خبره دغه فابریکه به یوه ساعت کې له 5 تر 8 ټنو پورې د تعمیراتي سیخونو د تولید ظرفیت ولري. په دې پارک کې په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره د برېښنا د نشتوالي له کبله په لسګونو فابریکې تړل سوي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وایي هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر مځکه کښېږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر مځکه د وسلې ایښولو لپاره هیڅ سوال نه پیدا کیږي. هغې زیاته کړې چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري معاصره سوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر مځکه کښېږدي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې د او یو شمیر نورو مسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی. زلینسکی پرون له CNN سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو ته چمتو دی او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسلوال به پکې دخیل وي ووژل سول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اجنس سره په خبرو کې د حملې خبر تایید کړی دی. د فورستیو لس ورځو کې دغه هیواد کې د خپل ډول له مخې شپږمه حمله ده. یوې امنیتي سرچینې اجنس ته ویلي وسلوالو کسانو پر یوه پوځي قطعه په حملې سره دغه 12 سرتیري ووژل. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ورځو د دې خبرونه دراپورونو برخه ته. نن د نیوی 1401 هجری لمریز کال د وریه حمل لمړی نیټه د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو سره نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي د دوی په خبره چې دوی مخه نه نیسي. دغه ورځ یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
نوروز مبارک. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نوي کال په مناسبت غږیز پیغام کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ویل په داسې حال کې چې پسرلی پیلېږي زه هیله من یم چې دا کال د لویو او وړو ستونزو پای وي او د نوي کال پیل د ټولو لپاره ښه روغتیا، سوله او سوکالي له ځان سره ولري. توماس ویست هم په یو ټویټ کې د افغانانو او نورو لپاره چې نوی کال لمانځي د له خوښیو ډک نوروز هیله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه هم په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو کورنۍ له ټولو هغو افغانانو سره ځان شریکوي چې نوروز لمانځي او د راتلونکي سولهییز کال لپاره خپلې هیلې شریکوي. په افغانستان کې هر کال نوې کالیان نوروز په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده، خو سږکال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، نوروز د رسمي مراسمو ترک نه لګېږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان محمد یونس صدیقي رویټرز ته ویلي چې دوشنبه به چې د نوي کال لومړۍ ورځ د عمومي رخصتۍ نه وي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز ته ویلي چې موږ نوروز رسما نه لمانځو، خو که خلک دا جشن لمانځي مخه نه نیسو. د نوي کال پیلېدو سره دغه راز د افغانستان په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې د نوي تعلیمي کال پیل سره به په هیواد کې هیڅ یو ښوونځی تړلی پاتې نه شي. طالبانو ژمنه کړې چې د شپږم ټولګي پورته ټول نجونې به هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي.
په افغانستان او سیمه کې خلک نوروز او د نوي کال پیل په جشنونو سره لمانځي، خو سږ کال دغه جشنونه کمرنګ ښکاري په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې. په دې ولایت کې به هر کال د جنډې پورته کولو مراسم ترسره کېدل چې له کابل او نور ولایتونو به په سلګونو کسان ورتلل. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف یو اوسیدونکي فرید احمد طوفان راته وویل چې په بلخ کې د نوروز د سژنویو میلو د لمانځنې رنګ کمرنګ دی.
د نوروز لپاره سکل په مزار شریف کې کوم رسمي مراسم نه دی نیول شوی. رسمیات شته دی، اداري اخلاص دي او پوانتونونه هم داسې پرانیستي دي. کوم رسمي مراسم د حکومت لخوا نه دی نیول شوی، اما په انفرادي توګه خلک جوپی جوپی له کورونو وتلي دي او روزه هم د خلکو پر مخ خلاصه ده. خلک کولی شي روزې ته لاړ شي وګرځي. نو د جنډې د پورته کولو لپاره هم کوم پلان کوم تدبیر نه دی نیول شوی، مګر خلک په انفرادي توګه جوپی جوپی وزي او دا ورځ نمانځي. البته د پخوا په څیر په نوروز کې ګڼه ګوڼه نشته دی، او له نورو ولایتونو نه چې په تیرو کلونو کې به میلمانه راتلل سکال تقریبا هغه په نشت کې حساب دي. میلمانه نه دي راغلي او په ښار کې هم هغه پخوانی ګڼه ګوڼه نشته. ډیر لږ خلک له کورونو راوتلي او دا د دې ورځ لمانځنه کوي.
طوفان صاحب، په نورو کلونو کې به په مزار شریف کې خصوصا امنیتي تدابیر ډیر سخت و، ځکه چې له نورو ولایتونو به هم کسان ورته راتلل. نن سهار چې تاسو د ښار وضعیت وکوت، څه حال دی په مزار شریف کې؟
او امنیتي تدابیر هم د عادي ورځو په څیر نه دی. ځای ځای چک پاینټونه زیات شوي دي، او همداراز د ښار مرکز خواته او روزې خواته تللي سړکونه د موټرو پر مخ بندي. یوازې پلي خلک تګ راتګ کوي، نورې لارې د موټرو پر مخ بندي دي. امنیتي تدابیر نیول شوی دی نسبتا، خو هغه ګڼه ګوڼه او هغه پخوانی شور نشته دی په ښار کې. هغه پخوانی شور چې په نوروز کې و، خلک بچي په سړکونو کې، په پارکونو کې، په روزه کې دننه میلې کولې او په آزاده موسیقي به یې غږوله، نڅاوي به یې کولې. یعنی هغه میلې اوس نشته دي.
د بلخ یو اوسیدونکی فرید احمد طوفان و چې په دې ولایت کې د نوروز د لمانځنې د تازه حال په اړه څرګندونې راته کولې.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکته وشي وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
اوسم د سیمې په اړه، د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پارلمان کې د نوموړي د ګوند یو شمېر غړیو انحراف وکړ. دا هم تفصیل.
د پاکستان د مرکزی پارلمان ولسی جرګې پرون یک شنبه اعلان وکړ چې دا جرګه به د مارچ په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه رای واخلي. د بل 2013 میلادي کال رئیس چې عمران خان د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخته آزموینه وي. عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه د رای اخیستو اعلان د ولسی جرګې رئیس وروسته له هغې وکړ چې په دې جرګه کې د مخالفو ګوندونو اتحاد تیره میاشت د عمران خان په وړاندې لایحه وړاندې کړه او ویویل چې هغه په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی ځکه د خپل ګوند د پاکستان د تحریک انصاف ګوند شاوخوا لس غړو یې له دې ګوند انحراف کړی دی. دغه انحراف د دې سبب شوی چې عمران خان له 122 څوکیو څخه چې په پارلمان کې د اکثریت لپاره اړینې دي لږ تر لږه 12 څوکۍ کمې ولري. په دې جرګه کې اپوزیسیون ګوندونه په ګډه 123 څوکۍ لري خو که له پی ټی آی څخه اکثره وتلي غړي د عدم اعتماد په اړه د رایې اخیستو په مهال ورسره یو ځای شي نو به اکثریت خپل کړي. اپوزیسیون عمران خان د اقتصاد او بهرني سیاست په ناسم مدیریت تورن کړی خو نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. تر اوسه د پاکستان هیڅ یو صدر اعظم خپل کاري دوره بشپړه سرته نه ده رسولې. عمران خان په دې وروستیو کې په یوه غونډه کې پر هغو وکیلانو چې له ګوند څخه لاره جلا کړې غږ وکړ چې بیرته ګوند ته ورستانه شي. هغه وویل که بیرته راستانه شي نو به وبخل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین حکومت پام کې لري چې له کلابند سوي ماریوپول ښار څخه د خلکو د رایستلو لپاره په لسګونو بسونه ولیږي. د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ویرش چوک ویلي چې نن دوشنبه به دغه ښار ته نږدې 50 بسونه ورسیږي. اټکل کړي چې په کلابند سوي ماریوپول ښار کې به 350,000 کسان راګیر پاتې وي. چارواکو په دې ښار کې د یوې انساني غمیزې د احتمال خبره کړې ده. د ښار اوسیدونکي له اساسي خدماتو لکه د اوبو، خوراکي او سون توکو له کموالي سره مخامخ دي. روسیه هڅه کوي چې پر دغه ستراتیژیک ښار ولکه ټینګه کړي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جمعې په ورځ پولند ته سفر وکړي چې له ولسمشر اندری دودا سره پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې د دې سفر د پلان خبر ورکړ. د اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن به پر دې بحث وکړي چې امریکا دغه راز نور متحدان او شریکان په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې له کبله د راغلي بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره څه اقدامات وکړي. اعلامیه زیاتوي بایدن به د پولند تر سفر مخکې په بلجیم کې د ناټو د او لویو صنعتي هیوادونو او اروپایي ټولنې له رهبرانو سره هم وګوري. په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل نن شپږویشتمه ورځ ده، د اوکراین ولسمشر بیا پر خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره دی ورسره خبرې وکړي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. دا هم تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمیر نورو موسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی دی. زیلنسکی پرون یکشنبه له سی ان انټلیجنس سره په امریکا کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسېدلی. زیلنسکی وویل که دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو. نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیه او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دی هیله من دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي. مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه. په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له 4مې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی د اوکراین د نفوس نږدې 1/4 برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هېوادونو ته تللي او نور په هېواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
دا سندرو میلمانه
میلمانه
تیرا کیسه ختموم حضور کتاب تڑما د سمنک سروتا تار دروباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستور و تزان رسوم سپینی وزری لرم